یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وای د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوی او حکومت د خبرو د پایل په وړاندې په خپل مخ کې کوم خند نه ویني، خو خبرې چرته ځنډېدلې. دا مسله به په دې خبرونه کې څېړو. نور رپورټونه به هم لرو خو پایل له خبرونو کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د قواو مرکزی قمندان وایي طالبان لا هم له القاعده سره په څرګند ډول اړیکې لري. ترکمنستان وایي چالک هولډینګ کمپنۍ افغانستان او پاکستان ته د ترکمنستان برېښنا رسوي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د قواو د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکینزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخنی ولې ده. د وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوستو برید وکړي. د خبرپاڼې په دوام کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې شپږ طالبان ووژل شول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه جوړه کړي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس نن په یو راپور کې ویلي د دې هیواد ولسمشر قربان قولي بردي محمدوف د چالک هولډینګ کمپنۍ له مشر احمد چالک سره د ټي ای پی یا د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژې د عملي کېدو په چارو کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د ترکمنستان د انرژي وزارت وایي په دې هم غور روان دی چې د ترکمنستان برېښنا د افغانستان له لارې تاجکستان او هندوستان ته صادره شي. ترکمنستان په پام کې لري چې تر 2013 میلادي کال پورې 15 میلیون او 1500 میلیارد کیلو وات ساعت برېښنا تولید کړي. د کرکټ د شپږیزي غوره لیګ سیالیو په دوام کې دا شیبه سپین غرز مریان له بوس ساتونکو سره مخامخ دي. دا د شپږیزي غوره لیګ چې روانونه پیل شو اتمه سیالي ده. پرون د بندي امیر شمارانو د امون هنګانو ته په وو ویکټونو ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې سبا نهم سیالي د کابل بازانو او امون هنګانو ترمنځ وشي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنۍ درې ورځنۍ سمندري مانوره پیل کړه. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري، هوایی او مځکني ځواکونو جزو تامونه په دې مانورې کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټو الوتکو هم پکې کار اخیستل کېږي برخه لري. د دې مانورې چې ذوالفقار نه نوي نومیږي قمندان امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانورې هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتېدا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوړي چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه ته لویږي چې دا به شاید د جګپوړو روسي چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د ده په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناوالنی ټیم د هغه پلویان او نور په دې باور دي چې روسي چارواکو په دې پیښې کې لاس درلود. کرملین په کراتو دا تورونه رد کړی دي. د امریکا د ولسمشر په خوانې مرستيال او د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سیال جو بایدن وای ترامپ تیر ژمی په خصوصي ډول د کورونا وایرس جی جی بللی وو، خو په عام محضر کې ویلی وو چې کورونا وایرس تر انفلوئنزا ډیر بد نه دی، چې د ده په وینا دا د امریکا د ولس له ژوند او مرګ سره خیانت دی. بایدن پرون په میشیګان کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل ترامپ دی پوه چې دغه وایرس جدي دی خو په قصدي ډول کم اهمیت ښودلی و. بایدن دغه څرګندونې د ترامپ هغو ثبت شویو څرګندونو ته په اشاره وکړې چې وایي په قصدي توګه یې د کورونا وایرس ګواښ ځکه کم بللی و چې د ویرې مخه ونیسي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې د مارچ په 19مه ثبت شوې وویل د تل دا غوښتل چې دغه خطر کم وشي. او د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو درو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلامیې پر اساس شوی چې د می په 9مه په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبره کړې. د دغه اقدام له مخې امنیتي خطرونو ته په پام چینایي محصلانو او څیړونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې متحدو ایالاتونو ته داخل شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستانو دا نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوایی د اصول د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوې دي. خپلې دانش پر طالبانو غږ وکړ چې خپل مسؤلیت درک کړي.
روان دي کوم روز برای تحقق صلح آغاز شده. واقعا میدانیم ما شما کې
د خغلی دانش بشپړه څرګندونه یو همدارنګه دا چې د سولې په وړاندې واقعي خندونه څه شې دي. اول سره د دې چې دواړه خواوې ژمنې کوي چې خبرې په نږدې راتلونکي کې پیلېږي، تر اوسه پورې د خبرو پایل ته نه دي چمتو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې دي. همدارنګه په دې خبرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. له موږ سره اوسئ. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوی. خغلی دانش پر طالبانو غږ کړی چې خپل مسؤلیت درک کړي او رښتیا هم د سولې لپاره ژمن شي او مذاکراتو ته چمتو شي. د ولسمشر دویم رسیال داسې مهال طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کوي چې دې ډلې ویلي لا هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغه چې دا بهیر بشپړ شوی نه وي دوی به خبرې پایل نه کړي. په کابل کې زما همکار امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دي. زهیرمل، د خغلی دانش د خبرو جزئیات ولته تاسو واورو.
د ولسمشر دویم رسیال وویل چې د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتلا د افغانانو هیلمندي ډیره شوې ده او ټول هغه خندونه چې وړاندې د دې بهیر پر وړاندې پراتو هغه حکومت لري کړی دي. که څه هم خغلی دانش د دې خندونو په اړه ونه ویل چې کوم خوخ کار د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالبانو یو شمیر شرطونه منلي دي چې یو هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي وه. سرور دانش چې نن آن صاحب پاکې هوا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې خبرې کولې وویل چې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ورتر غاړه ده چې باید صادقانه عمل وکړي.
روان دي کې امروز برای تحقق صلح آغاز شده.
هغه بهیر چې نن سبا د سولې د راتلو لپاره پیل شوی د ټولو افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه له دې بهیر ملاتړ وکړ او د باور جوړونې لپاره ټول خنډونه لرې شوي دي. اوس د طالبانو هغو ډلو وار دی چې د سولې مقابل دي او باید خپل مسؤلیت درک کړي. که په خپلو ادعاو کې رښتینی وي باید ډېر ژر خبرو ته حاضر شي. سرور دانش دا هم ویل چې افغانستان یوې باعزت او تلپاتې سولې ته اړتیا لري، داسې سوله چې ټول افغانان پکې ګډ ژوند وکړي. ښاغلی دانش، آن صاحب داسې مهال دا څرګندونې کوي چې حکومت د ولسمشر پر لومړي مرستیال په برید کې کارول شوي چاودیدونکي مواد هغو موادو سره ورته وبلل چې وړاندې حقاني شبکې په کابل او نورو سیمو کې ترې د چاودنو پر مهال باندې ګټه اخیستې. د حکومت یو شمېر چارواکو آن دا کار د طالبانو بللی دی، خو طالبانو دا عمل بیا رد کړی.
د سولې د خبرو د پایل پاړه له تیرو دوو اونیو نه دواړه لوري ډیر فعال ښکاري. بندیان خوش شول او تیر هفته د قطر ته د افغان مرکشي پلاوي د سفر پاړه نن او سبا ویل کېدل، خو داسې ښکاري چې دغه مرکشي پلاوی تر اوسه پورې هم قطر ته نه دی تللی. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان حکومت وایي دوی مذاکراتو ته بشپړ چمتون دي او هغه مرکچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلی نږدې دوه اونۍ کېږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناست دي، مګر دا پلاوی لا تر اوسه هم په افغانستان کې دی او دوهې ته یې سفر نه دی کړی. طالبانو بیا د خبرو د ځنډ دلیل د خپلو یو شمېر بندیانو نه ازادي بللې ده او تازه دې ډلې ویلي دي چې 15 بندیان د دوی له حکومت سره لا هم بند پاتې دي. البته دا 15 بندیان انصاف د هغو کسانو له ډلې چې نوملړی طالبانو د افغانستان حکومت ته سپارلی دی، خو حکومت وایي هغه بندیان ټول دوی خوشي کړي چې طالبانو یې غوښتنه کړې ده. په یو شمېر نورو مسایلو باندې هم اختلاف شته دی انصاف، چې هغه تشریفات دي، د اجنډا موضوعات دي او د دواړو لوریو ترمنځ تقریبا دغه د اختلاف عمده ټکي هم همدغه بلل کېږي. خو رسما نه حکومت او نه هم طالبانو د دې مسایلو په اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی دی.
ډیره زیاته مننه کوم. امید زهیرمل و چې له کابل یې د سولې د خبرو د پایل په اړه د وروستیو پرمختګونو حال راکوه. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش یوار بیا ویلي چې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې د دوی لخوا ټول خنډونه لرې شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صفه وړاندې کوي.
د کامیر هوایی شرکت د عربي متحده اماراتو د بندیزونو له لیست څخه لری شو. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداري مشر قاسم وفایی زاده په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې کامیر شرکت تر دې وروسته کولی شي چې دوبۍ او نورو عربي متحده اماراتو ښارونو ته پروازونه وکړي. نوموړي وویل چې د افغانستان ملکی هوایی چلن اداره له دې پریکړې هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې تر دې وروسته د لا نورو همکاریو زمینه برابره شي. کامیر شرکت له 2014 میلادي کال راهیسې د پروازونو د نه خوندیتوب له کبله د متحده اماراتو په تور لیست کې و. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي په دې هیواد کې نږدې 60% صنعتي فابریکې زیانمنې شوې دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فابریکو کارونه له ګمرکونو د قاچاق، ناامنیو او برېښنا د پرچاویو له امله د سقوط له ګواښ سره مخ دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې فابریکې په هیواد کې ملي شتمنۍ دي چې د هیواد له اقتصاد سره خورا زیاته مرسته کولی شي، نو حکومت باید دغه شتمنۍ خوندي کړي. دا مهال په افغانستان کې 15,000 فابریکې دي چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1,000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی روپی 1,450 افغانۍ.
د دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل نه جی صافی درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټوډیو ته وکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې. د دې وزارت ویاندې پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو بیان له مخې شوی چې د می د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شو. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او څیړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولی سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د می د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو کسانو شمیر اعلان کوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغېزمن شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسي قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یو برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 310,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څیړونکي اغېزمن شوي دي. د واشنگتن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا وایروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څیړونکي چې ویزې یې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څیړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څیړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکا یې هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په مداره پر چین تور پورې کوي چې هڅه کوي چې هغه څیړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کورونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوې دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ سړول دی. آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگتن پر روابطو بحث وشي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کونړ کې خلک د وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو شکایت کوي. خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ راخلو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بلدی وروسته د کابل او ډیلی ترمنځ په اونۍ کې والوتنه ترسره کیږي. د دې ادارې ویان نعیم صالحي ازادي راډیو ته ویلي د هغې هوکړې له مخې چې د افغانستان او هند ترمنځ شوې د دې وضعیت ترخه کېدو به الوتنې محدودې وي او یوازې سوداګر، ناروغان او هغه کسان چې تجارتي پاسپورټونه لري کولی شي له ډیلي کابل او یا هم له کابل ډیلي ته سفر وکړي. فیروزه
افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحي ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې ډیلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي.
پروازها به شکل عادی آغاز نمیشه، بلکه پروازها به صورت
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګ هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوی او هیواد ته ستنیږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورټونه لري نو له دغو پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
څو ورځې
وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې د سنبلې په شپړسمه د کابل دهلی ترمنځ د آریانا افغان او ایر انډیا دوړخیز سفرونه پیل کی. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي، د کورونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو لمخې دا مهال 14,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمېر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته یې هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره له دې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د کونړ اوسیدونکو په دې ورستوي کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو زیاتېدو باندې خمن کړي. دوی ویره لري چې د بریدونو او جګړې همداسې دوام وکړي، نو کیدای شي په کونړ کې په ورستوي کې راغلي نسبي امنیت او آرامي ګډوډ شي او خلک لا لنور ستونزو سره مخ شي. دا دې موضوع تفصیل به له کونړ څخه درهولان وری په ریپورت کې واورو.
لطیف الله د کونړ مرکز سدآباد اوسیدونکي دی. د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلې ناستې او خاورو کې ګوتې وهي. لطیف الله وایي ورور یې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیری وو، چې دوه اونۍ وړاندې د وټپور ولسوالۍ په قمچې کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی.
بریدونه بېخي زیات شوي دي روزانه په جنگ. زما ورور محلي اردو کې په جنگ په شهادت رسېدلی. غربت دی، بیکاری ده او خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسېدم په دغه شپه مو ته پاکټ شوسته بس پاتې شل. هیله مې دا ده چې سوله وکړي او ټول ورونه ورونهستو یو بل ته تن کړو.
د لطیف الله په څیر زیاتې کورنۍ شته چې په نږدې 3 اونیو کې په کونړ کې په جنگونو کې خپل خپلوان وژل شوي او د غم په ټغر ناستې دي. د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې دی.
بیګاش په خپل زما یو وراره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی، چې نن 3 بجې جنازه ده. او داسې هم روز مره جنازې په 13-14 ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړی کې غازی آباد کې ده. ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب وای او لسونه وخت دیو ترشا ولاړ دي، تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلو.
د کونړ ګڼ اوسیدونکو وای په 13-14 کالو کې په ولایت کې امنیتی حالات ښه شوي وو. دوی کولای شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له 13-14 میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکي مسرور:
دوه درې میاشتې کېږي جنگ لا زور اغستی دی، او که چېرته زموږ دولت لاس په کار نشي نو د کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډوډ. دوه درې میاشتې مخکې موږ به هغه ولسوالۍ ته تلو چې هغه بنډارونه به کول. اوس خو وګورو موږ هغه ولسوالیو ته تګ نه شو کولی، هغه بې امنه شوي دي او دولت څخه غوښتنه کوو چې دغه د بې امنۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر برید په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا شپږ مختلفې حملې کړي دي. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا 15 زیات دشمن تلف شوی دی او 40 نفر نه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 نفر موږ شهیدان لرو او 13 نفر موږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو څلور نفر اهلی شهیدان دي او اته نفر زخمیان دي.
د قومندان په خبره چی په کونړ کې دیرلس د دولت مخالف وسلوالې ډلې فعال دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د دوی پنځه ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوې کوي او له بل لورې دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
دوستانو نن پنځشنبه ده او د ازادۍ په څپو کې خبرونه تاسو نن اوریدلی شئ له ماسپخین له دوو بجو نه تر څلورو بجو پورې. وړاندې په خبرونو کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو، همدارنګه د مخکښو ښځو ونیس پروګرام او د خبرونو سرټکی هم لرو، خو تر هغې مخکې راځئ چې د ټیکنالوژۍ نړۍ ته لاړ شو. عصمت ساروان مو د یو داسې غوږی یا هیډفون نه خبرېږي چې که په غوږ یې کېږدئ د خپل شاوخوا شور او غلمغال نه اورئ.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ډېر خلک مجبور شول چې له کوره کار وکړي. له همدې کبله د ټیکنالوژۍ شرکتونو د داسې محصولاتو جوړولو ته پام زیات کړی چې د کار په دې نوي چاپېریال کې د خلکو پکارېږي. د دا ډول وسایلو په منځ کې یو هم هیډفون دی چې کاروونکی په شور ماشور کې له مزاحمو ژغونو بېغمه کوي. کار په آرام او له شور ماشوره په لرې ځای کې ښه کېږي، خو که شاوخوا ته مو خلک ډېرې خبرې کوي یا نور شور ماشور وي شاید تمرکز ونه کړی شئ. پریمر کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې نه یوازې د غږ کیفیت ښه دی، بلکې د شاوخوا مزاحم غږونه نه پرېږدي چې کاروونکی یې واوري. دا هیډفون ځانګړې ټیکنالوژي لري چې د ویډیوي کنفرانسونو یا د زوم د کارولو په مهال د کاروونکي غږ مقابل لوري ته واضح رسوي او له بلې خوا د هغه ځای په شاوخوا کې چې کاروونکی ناست دی غږ نه انتقالیږي. دا هیډفون د بلوتوت له لارې له مختلفو وسیلو سره وصل کېدای شي. په هر ځل چارج 2 ساعته کار کوي. یو اس بی پورت یې په بېلابېلو الکترونیکي وسایلو کې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
اعزازیم د وردګ ولایت د جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزاتي دي، یعنې له مر څخه معیوب زیږېدلي. په ډېر تعصب سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزاتي، یعنې له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزادی معیوبین سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زما غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې ویل وړاندې په خبرونو کې د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي خو تر هغې مخکې عصمت ساروان د مهمو خبرونو سر ټکی دروړئ.
د امریکا د قواو د مرکزی قماندانۍ قماندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره یې اړیکې پرې کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. چالک هولډینګ کمپنۍ باید د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برښنا پروژه جوړ کړي. دا خبره د ترکمنستان دولتي خبری آژانس وکړه او ویل چې د دې کمپنۍ مشر د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولی بردی محمد اوف سره په دې اړه خبرې کړې دي. د کرکټ د شپږیزې غوره لیګ سیالیو په دوام کې سپین غر زمریان له بوس ساتونکو سره نن مخامخ دي. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنی سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري هوایی او ځکني ځواکونو جزو تامونه په دې درې ورځني مانوره کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډېر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوري چارواکي په امر مسموم شوی وي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخی خزی خبرونه ته خرغلاست ز وګما جوار خلیما او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چي تاسو به هم د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. د تل پتیر بیا هم په خبرونه کې دوه میلمنی لرو، یو ډاکټر نسرین اوریا خیل او بل هم ناجیه منیره اخونزاده ده د خزو فعال. از من سره اغلی ډاکټر نسرین اوریا خیل په کرخه ده. اغلی اوریا خیل خبرونه ته خرغلاست.
ډیره مننه د تاسو له دعوت. زه ډیر زیات احترامات او سلامونه تاسو مخترمو کارکونو ته د ازادي راډیو همدارنګه خپل هیوادوالو ته وړاندې کوم. زه ډاکټر نسرین اوریا خیل د افغانستان د طبي شورا رئیس.
ډیر ښه اغلی اوریا خیل، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا خبرونه ستاسو په تعلیم، تحصیل او فعالیتونو باندې ده. تاسو مهرباني وکړئ د تعلیم د دورې راته ووایاست، څنګه مو پیل کړ او څه خنډونه ستاسو په وړاندې و، که څه هم په ستاسو په وخت کې یا ستاسو په دوران کې شاید خنډونه نه وي. دونه ډیر
ډیره مننه. زه اول خو یو خوشبختي مې درلودله چې زه په یو ډېره روشنفکره کورنۍ کې زېږېدلې یم. هېڅ وخت مې تحصیل او د انکشاف مورد کې ماته کوم مانع نه و. همېشه د مور او پلار لخوا نه تشویقېدم چې زه باید زده کړې وکړم او تحصیلات مې خپل جګ بوس. د هغې لپاره دا زموږ یوه خوشبختي وه. او د بلې خوا امنیت ډېر ښه و، هېڅ مشکلات نه و. موږ په ډېر اسانه توګه کولی شو له کوره پوهنتون ته مکتب ته ټولو جایو ته چې غوښتل ډېر په ارامه توګه تلی شو. زخپلا انوای ابتدایی سطح میدی محمود یوتکی مکتب که کنی دی پس دیگه بیا دی گوهری ابتدایی مکتب کنی دی زکری کنی متوسطه که ما بسیاری بیا دی راوی برسی آلی لیسا که میالی زکری کنی دی او بیا بالا بینم دی کابل پانتون تی بی پانتون تا ورغلم اصفیت دولتی که دی کابل پنام بس دی کانکور لطریقه حال دمی پا تسکی زکری کنی او پا مالی زکری کنی فارغ از فملت پانزینه بس دیگه مده مدالی شرف خانه در اغلام آلتمی تخصصی زدکری مکولی دیده پریمر متخصص به صفت لاغه پروگرام تخصص نفارغ از فم البته اغا دیگه نمری چی چاوری وی طول بیرتا دی تخصص دوره که استادان سو چیزه هم بازه جمله که دی استاد به صفتی و نیوله او پس دیگه نه زده را به بلخی دلیسی نه شفخانه رئیس اسو او بیادی ملاله شفخانه رئیس اسو مرکسی بیادی کار طولانی و چار وزارت تا ما زفستو او از پتی بشورا که من دارنگه ما دیامی روختیا پا برخه که مستری کرده لینسانس دی پاکستان او هم دارنگه ما دی نسای ولادی برخه که غرل تخصصه
فیلوشپ زکری هم کنید. بله ډیر ښه. د پاکستان یادونه مو وکړله اغلی اوریخیل، څنګه پاکستان ته مو مهاجرت کړی دی؟
ما پاکستان ته بله مهاجرت نیم کړی ده او دا مې بیا په هفته کې څو ورځې درس درلود چې زه هلته تلم درس مې ویلي، یعنی مشخص هلته د دې لپاره مشتون نه درلوده، اما پاکستان ته مې مهاجرت کړی د پاکستان کې اوسېدلی یم.
بلې آغلی اوریخیل، تاسې د طب پوهنځی لوستی دی او د طب په برخه کې فعالیتونه کوئ، دا راته ووایاست چې په سر کې په اولو وختونو کې چې تاسې کله طب انتخاب کړ دا ستاسې خوښه وه که د کورنۍ او د ټولنې هغه ضرورتونه وو؟
نه، دا زما خپله خوښه وه. ما ته به تل د کورنۍ مې ویلي چې ته باید یو ځای کې وظیفه واخلې، مثلا ښوونکي اوسېږي یا یو بله وظیفه چې شپه ورځ هغه ونه کې ډېره بېخوبي ونوباسې، ډېر ناراحت ونوسېږي، یو راحت رشته درته تعیین کړه. اما ما چې داسې فکر کوه، اول مې خپله ډېره شدیده علاقه وه چې زه باید ډاکتر شم، داسي مې چپه نه وهم، او بل دا ډېر یو ښه خدمت زه له دې طریقې کوی سم. نو د هغې دپاره متاسفانه وایم یا خوشبختانه وایم د فامیل مغایر انتخاب مې وکړ، یعنی د هغوی خواسته نه وه، ولې ما انتخاب وکړ ځکه چې هم مې د استعداد له نظره توانایي درلوده، په مکتب کښې مې ډېر ښه ګرید درلوده، او له بلې خوا نه علاقه مې درلوده چې خلکو سره کار وکړم. او ډېر زیات وخت کې به چې ما خپله مور ځینې وخت ما مور به د مسایي ولادي ډاکترانو ته مراجعه کوله، زه وړوکې یم، زه به یې ځان سره بوله، نو ما به ویلې چې کاشکې زه هم د مسایي ولادي ډاکتر سم چې دغه مور ورته مې خلک ما ته راسي او زه یې تداوي کړم. او زه له تا خدای نه سپاسګزار یم چې هغې ارزو ته یې ورسوله.
بله، تاسې د خلکو د تداوی هیله درلودله او تاسې اوس خپلې هیلې ته رسېدلی یاستئ، دا راته لږ ووایاست چې تاسې خلک په خپلې شخصي معاینه خانه کې هم تداوي کړي؟
بالکل، خوشبختانه هم په دولتي سکتور کې مې ډېر زیات کار کړی ده، هم مې په شخصي معاینه خانه کې هم، دا اوس هم زه خپل فعالیتونه لرم، خلکو سره ارتباط لرم. دا اوس شاید ډېر خلک د ما غږ له ولایاتو له مرکزه واوري، زه ډېر زیات مریضان لرم او زه ډېر ویاړ لرم چې د خپل د ملت په خدمت کې.
بله، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. اغلی ناجیه منیر اخونزاده، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه، ژوند اوسه. ناجیه منیر اخونزاده.
ډیر ښه. اغلی اخونزاده، لږ غوندې که نور هم د ځان په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي لا به ښه وي.
مننه ډیر زیات د سلامونو نیکو هیلو په وړاندې کولو سره. زما نوم ناجیه منیر اخونزاده یم، د ننګرهار ولایت دلبک څخه لیسانس مې د شریعت پوهنځي نه دی، ماسټري د نړیوال او کلتلیز قوانین کې د امریکې نه مې ترلاسه کړی د آزاد اسکالرشپ د لارې نه، هغې نه مې امتحان ورکړی و، کامیاب شوم، لاړم ورته. او د شریعت پوهنځي نه چې فارغ شوم تقریبا یو کال افتخاری په ننګرهار پوهنتون کې شریعت پوهنځي کې هم تدریس مې کړې، ځکه چې په قدر کې فارغ شو ما هم اول نمره، او په زمن کې تقریبا شپاړس کال کېږي، شپاړس کال څخه کم زیات چې د ملګرو ملتونو مختلف ادارو سره په مختلف برخو کې د قانون حاکمیت، سیاسي چارې، د بشري حقوقو برخه کې ښه حکومتولۍ، همدارنګه د سولې په برخه کې د مختلف برخو کې مې دندې اجرا کړې.
بله ډیر ښه، زمنګ اوریدونکو به له تاسو نه نورې پوښتنې هم ولري، خو زه به د لومړۍ پوښتنې په توګه له تاسو نه دا وپوښتم چې لومړنۍ زده کړې، متوسطه زده کړې او په پایله کې لوړې زده کړې مو که څه هم تاسو د امریکایي هیواد یادونه وکړله، خو په خپل هیواد کې مو کومې زده کړې کړې دي او ګاونډي هیواد ته پاکستان ته مهاجر شوي یاستئ؟
بله، کله چې هغه د پاکستان ته دوه ځلې مهاجر شوی، یو ځل د کله چې شوروویان روسان په افغانستان کې راغلل مونږ مهاجر شو، په هغه وخت کې زه تولد شوی نه وم، خو بیا بېرته افغانستان چې آزاد شو رالو، بیا طالبان په وخت کې مونږ لاړو، چې هغه وخت کې زه تقریبا دریم څلورم صنف کې وم، پاکستان ته لاړو، بیا هلته ما تقریبا د لسم صنف پورې مې هلته پاکستان کې مهاجر مکتب کې وم، او بیا رالم دلته ننګرهار کې د بی بی زینب لیسې نه فارغه شوی یم. خو د دې په زمن کې چې ما هلته پاکستان کې د مهاجر مکتب هغه کړی، یو کالج و د اکنامک اینډ ادمنسټریشن، د اداري او اداره او اقتصاد برخې یو کال ډیپلوم هغې کې مې واخیستی. بیا چې دلته رالمه ننګرهار ته، دلته مې مخکې دی نه چې د کانکور ازموینه ورکړم، او دنده مې واخیست د آی سي دفتر په نامه، یو دفتر و چې هلته پرسپشنس په هغه مې کار کوو. بیا هغې نه رالمه یونما ته، د ریډیو اپریټر په صفت مې کار کوو، بیا خپله د اداري او مالي څانګې ته رالم وروسته د دوه کالونه، بیا اداري او مالي څانګې کې دا وخت شو، بیا ما کانکور امتحان ورکو، بیا شریعت پوهنځي ته هغه شومه، بریالي شومه. شریعت پوهنځي مې په جریان د وظیفه کې هغه کړی چې دا هغه وخت و چې بیا بېرته اداري او مالي نه بشري حقوقو څانګې ته هغه شومه، ترقی مې وکړو په اساس د هغه ظرفیتو کاري او هغه چې مې درلود او بس موجود وم، مخکې لاړم. نو بیا 2009 کال کې زه د ننګرهار پوهنتون نه شریعت پوهنځي نه هغه شومه، فارغ شومه. بیا یو کال مې تقریبا افتخاري درس ورکو هم د عمل ته په شریعت پوهنځي کې، بیا 2010 کال کې لاړم کابل ته، هلته مې وزارت عدلیه کې د بشري حقوقو څانګه نوې جوړې ده، نو اولین سټاف و مچال ته زه استخدام شوم، او زما او دنده همدا و چې دفتر باید جوړ شي او په پښو ولاړ شي. د هغې دفتر معاون او سرپرست وم، تقریبا هغه بخش جوړ شو، فعال شو، د دولت په ساختار کې شامل شو، فعلا هم فعالیت کوي. بیا 2012 کال کې ما همدا اسکالرشپ نه خبر شوم، د هغه په نام و چې دا د پی سی پی ورته ویل چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ فار جسټس ریفارم ان افغانستان، د عدلي او قضایي ارګانونو د اصلاحات لپاره دوی یو داسې یو اسکالرشپ هغه کړی و، د هغه فارغین د شریعت او د حقوق نه په افغانستان کې، چې هغې نه زه خبر شوم، بیا ورته اپلای وکړو، بیا رانه امتحان واخیست امریکې په سفارت کې، انټرویو رانه واخیست، بریالي شومه، لاړم دغه دپاره ماسټري دپاره امریکې ته، چپمن یونیورسټي نه، او ماسټري نه تقریبا د شپږ نوي فیصد نه پورته زما نمرې دي، هلته هم مې ډېر هلې ځلې کول، ډېر هڅه مې کول، هم په خپل درسي هغه کې، او هم دا چې د یو افغان محصل وم هلته، او په هغه پوهنتون کې د چپمن په نامه و، چې ما نه مخکې هم یو انجلۍ د وزارت خارجي نه تللی وه، هلته خپل مستري کړی و، خو زه چې لاړم ما ډېر یعنی هڅه وکړو چې د یو باقي یو افغان استعداد او ظرفیت هلته وښیم.
او هم داسې و چې کله مونږ فارغېدو مونږ ټول محصلین خارجي محصلین چې دا خبره و چې زموږ منځ نه یو کس انتخاب شي چې د فراغت غونډه کې چې تقریبا د 2000 کسان نه زیات خلک پکې ګډون کړی و هلته خبرې وکړي د محصلینو په استازیتوب باندې. بیا مونږ نه غوښتنه وشوه چې تاسې خپل مقالې ولیکئ او آنلاین سیستم ورته جوړ شوی او هلته واچوئ. بیا هغې ته رایګیري وشو بدون دې نه چې د چا نوم پکې. نو کله چې رایګیري وشو زما مقاله پکې انتخاب شو، زه د دوی په استازیتوب انتخاب شوم چې فراغت غونډه کې هغه وکړم خبرې وکړم. بیا چې کله دغه فراغت غونډه کې مې هغه وکړو خبرې وکړو سپیج نه ښکته شوم، واقعا یعنی خلک ډېر خوشحال شو. یعنی کوم ښځینه ګډون کوونکي چې هلته ټول په غېږ کې ونیولم، دا ته وویل چې نن ته د افغانستان نه موږ ته یا د یو افغان ښځې بل څېره راته وښوده. څه چې موږ میډیا کې ګورو نن تاسو مو لیدلی، واقعا موږ خوشحال شو داسې افغان ښځې مېرمنې هم شته دي. یعنی دا زما د پاره ویاړو. عمل ته په سټیج کې مې غږ وکړو، دوی یو ځای درلود چې د ټول ممالکو بیرغونه هلته و، کوم ممالک نه چې هلته محصلین په هغې کې سترت ویلو په دغه پوهنتون کې. نو بیا ما دوی نه غوښتنه وکړو چې اوس خو د افغانستان هم دلته چس راغی، هغې وکړو نو تاسو دا د افغانستان بیرغ هم باید په دغه هغه کې ولګوئ اوس په دغه جام کې. نو دې نه هغې نه وروسته هغه فراغت غونډې نه وروسته بیا ډېر د تلویزیون چې د افغانستان هغه مخکې وړو او ریډیو باندې را سره ډېر مصاحبې وکولې. یعنې واقعا د دې په زمن کې چې زه یو محصل وم، ما ډېر خپل هغه اجتماعي فعالیتونه لکه د بېلګې په توګه په خپله پوهنتون کې د دې لپاره مې دا خوایي وکړو چې یو ځای مشخص چې د محصلینو دپاره د مسلمان محصلین چې هلته و د مونځ او د هغه دپاره چې یو ځای وي. نو بیا هغې یو ځای مشخص شو هلته مونږ دپاره چې کله مانځه وخت کوو هلته به تلو خپل هغه به هم کوو. نو دغسې فعالیتونه مې د دې تر څنګ چې ما خپل هغه محصلي هغه هغه کول هغه اجتماعي فعالیتونه مې هم هغه کول درلود.
بله ډېر ښه. اغلی اخونزاده، ستاسو ملاتړ ستاسو په دغو بریالیتوبونو کې تاسو فکر کوئ چې احساسوي چې د چا لاس به و تر ډیره پوري د خپل ملاتړ راته وایست؟
جبر خیر داسې چې دغه دی تاسو به تر باندې چې په افغاني ټولنه کې دی او ښځې دپاره دا چې په داسې میدان ته ووځي طبعا هغه شته دي، ستونزې شته دي او ستونزې سره مخکې کېږي او دې دپاره صبر او حوصله پکار دی او خپل همت باید له لاسه ورنه کړو، دې دپاره مبارزه وکړو. تاسو ویل چې څوک دی؟ طبعا زه وایم چې زما پلار جان دی چې همیشه زما ملاتړ کړی په دې مسایلو کې، باوجود دې چې هغه د ټولنې هغه ناوړه دودونه موجود وو. یعنی زه اولین زمونږ د کورنۍ نه اولین نجلۍ وم چې زه لاړم مسکري دپاره بدون د محرم نه هغه ته چې خپل ماتریال ته وکړم. د دې په څنګ کې چې هلته مثلا په امریکې کې زما کاکا هم اوسېده، کله نا کله هغه بل ښار کې وما لیده به. یعنی دا دا زمونږ د هغه دپاره داسې یو هغه وو چې څنګه یو نجلۍ لاړ شي ماستري دپاره بهر ته. خو همیشه هم پلار جان مې مور جان مې دی زما ملاتړ کړی، زما کورنۍ علمي کورنۍ دي. خو بیا هم هغه دودونه په هغه کې شته دی، یعنی شاوخوا دی هغه نه داسې نه دی چې زه ستونزې سره مخ شوی نه یم. همیشه مې ورسره مبارزه کړې، اول قدم مې ښې لاره مې خلاصه کړې نورو دپاره. نو چې ما نو وروسته بیا ډېر دي وي ډېر هغه شوي دي، خو هغه خبرې خبرې او جنجالونه او مبارزې ما په ځان اخیستی. بیا ما نو وروسته نور اوس فضل د خدای دی هغه نشته، مشکل نشته چې دا اوس یو عام خبره ده چې غواړي په هر کې تحصیل وکړي کولی شي چې لاړ شي. نو زما مور جان او پلار جان یو زما د ملاتړ هغه طبعا دوستان مې چې همیشه تشویقولم په دې باندې، لکه زما بعضې همکاران و هغه و نو هغې نه منله کوم. هلته زما امیرین سوپروایزران شو ښه خلک و، همیشه یې تشویق کړی یم په دغسې مسایلو کې. ټولو نه مننه کوم په هیله چې نور هم وړاندې لاړ شو.
بله اغلی اوریاخیل، بیا به هم تاسې ته راشو. کله هم تاسې خپله د طب نه ستومانه شوي یاستئ؟ کله مو داسې پرېکړه کړې ده چې طب پرېږدئ او یوه بله څانګه یوه بله رشته ځان ته غوره کوئ؟
طب یوه رشته ده چې تقریبا په ټولو رشتو کې دخالت لري.
بله
دپاره له څوک چې په علاقه باندې واقعا خپل لیاقت ډاکتر شي، لري او خ صداقت به کار او خپل خلکو ته یا انسان ته مجموع کی دا هیڅ وخت له ډیرشتینه نه تنګي یا ډیر خوشاله کی ډیر غټ اجر لري که څوک پکې واقعا په صداقت کار وکړي زه غیر لیدي ما په دولتي یا خصوصي سکتور کې په رشته کې کار کړی ده او د پیسو مقابل کې مشاهده کار کړی ولی زه د دماش په تفې سره ژوند دا طالبانه کورونه او د تر په برخه کې نکړي دي په تاسو مثال زه د لاسو قانون لپاره د افغان مثالی ولادي ډاکټرانو د ټولنې رئیس پاتې سم البته د انتخابات له طریقه زه هم د اوس د افغانستان د سرطان سره د مبارزې د بنیاد رئیس یم چې د خپل طریقه سم ټول هغه کورونه دي چې بدون د مشارکت کمیټه لپاره کار کوم مندار نه زه د افغان یا افغان فامیلی گایدنس اسوسییشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس هم یم تو تقریبا 50% کار دی ما ولنتری یا دولتناب کار ده یعنی ما مقابل که ماش نرخشته او دا وست نده و تقریبا 15-20 کال پخات روست مرز دا فالیتون او ملکت نده خستان.
بله بیا با هم راشو آقلی منیره منیره اخونزاده تا آقلی اخونزاده په پا پارلمان کې تاسو ویلې چې د مختلفو لاملونو یو لامل تاسو ویلې چې ناانډولي و تاسو ناکام شولې دا راته وایس چې کله هم چې تاسو ناکام شوي یاستئ د مایوسیت احساس مکړی دی کله مایوس شوي یاستئ کله لې وکړه لاس په سر شوي یاست
مننه جبرسل صاحب مخکمه هم د مسلې ته اشاره وکړو یو خدای چې زه نه وایم چې زه ناکام شوم په هر حالت کې مونږ خپل لګه چې کچ په یو ناکامی کې هم یو لار د بریاي خو مخکې نه زه خپل سلامونه ونې کوي له اوریاخل څخه هغه کوم وړاندې کوم بخښنه غواړم چاول پوی نه شو ځکه چې د سرات په نه راته چې د دوی زموږ سره مننه ځکه د دوی هم زموږ ډېر ښه همکار دې پاتې شوې او اوس هم فعلا نیو په شبکه کې د پګړ سره په دې ګروپ کې د خوځو هغه کار کوي په ملي کچه باندې د خپل د پارلمان د پاره چې ما کوم تصمیم ونیو یعنی غټ قرباني مور کو صرف د افغانستان د ولس لپاره په داسې حال کې چې ما په خپل ډېر ښه وظیفه درلود یعنی ټول هغه منابع ټول هغه زما یعنی میراته مساعدو آرام جون می دلود اما دا چې ما فکر چې ولس لپاره خدمت کوم د پایت په ځان باندې مشکلات راوړم همدا غیلت چې ما ځان نومان کو چې کله د کمپاین په جریان کې هتا یعنی ما ته سوسو ځلې مشکلات تر مخندونو سره مخ شوې ما اته دا چې ما ته یو ورځ مخکې د انتخاباتو نه د میتملین راته ول چې زما دفتر هدف دی زه باید دا ځای پریدم او په دغه حالت کې یعنی ما کار کړی خپل دفتر مې پریښه خپل کورنۍ مې دا غزینه ایستله او تلې د بل ځای نه مغه کړی کار کړی خپل مبارزه هم کړی دا چې زه پاتې شوم دغه نه علت ما وویل چې د خپل فساد او پاره کې په دغه سیستم کې فساد موجود و چې کله پاتم شم ما وویل چې زه ځان ته ناکام نه وایم دې لپاره چې زه وتلیم چې زه ولس ته خدمت وکړم دا چې که مونږ په یو ځای کې مونږ ته پاتې کېږو دا په دې معنا ده چې ناکام شو مونږ خپل هڅې ته دوام ورکوو همدغه علت و چې ما خپل باوجود چې د همدغه سیستم نه زاغه شوی مستله شوی وم زه یو آزاد مستقل هغه ومه نوماندومه خو بیا هم خپل مبارزې ته مې ادامه ورکړو د جرګه کې مې کار شروع کړو یعنې افتخاري کار مې شو په دغه څلور میاشتو کې چې ما کار وکړو ما هېڅ مادي او مانوي امتیاز نه ده اخیستی یعنې که تاسو وګورئ چې دا کسان چې په جرګه کار کړی حتما یو چې هغه مادي نه یې هغه کړی حداقل په حساب دی مانوي دغه بسونه خواخستې موینتونه یا بل یا بل هغه کړی خو ما صرف د ولس غچ هغلته پورته کړی د ولس استازیتوب مې کړی د ولس دپاره مې کار کړی نو په همدغه هغه و چې ما خپل هغه حوصله د لاسه ورنه کړو په وجدې چې پارلمان کې د جرګې په جریان کې د هغه وشو چې د زما نوم په هغه کې ونه وته په بریالي نوماندانو کې ونه وته خو بیا هم ما هغه جرګې کې خپل کار ته ادامه ورکړو هلته مې بیا ځان کاندید کړو یعنی تاسو فکر کوئ مخکې دینه چې مرسیالي ته ځان نومان کوم ما د کمیټې ریاست ته ځان کاندید کړو چالتما سره یو بل ورور هم ولاړو هغه ما ته وویل چې تیر شه دینه ما ته وویل چې ته ځکه چې موږ دواړه د نګرار یو نو هغه نه کیږي ما ورته وویل چې ولې زه تیر شم د دې لپاره چې زه یو ښځه یم تیر شم ته ولې ما نه زما د لپاره نه تیرېږي خو هغه مې دامه ورکړه
متاسفانه هغه بریالي شو په هغې کې. تاسو یو کې نه د دویم هغه و چې کله د مرستیالي هغه وشو چې هلته خلک غږ پورته کړو چې مونږ دغه انتصابي مرستیالان د جرګې نه منو، دلته باید انتخابات وشي. فورمې توضیح شو، فورما مې واخیست، بیا هم دا خلک راته وویل چې مه کوه، ګوره دا دویم ډز ده چې ته خورې او هغه دی نتیجه نه ورکوي. او ما وویل چې نه، زه خپل مبارزې ته ادامه ورکوم. هماغه و چې هملته په جرګې په جریان کې مې کمپاین وکول، رایه مې واخیست، مرستیالۍ ته راغلم. او هلته مې وشو کولی چې ډېر ښه استازیتوب هم خپل د ولس هم د حساب د ښځو په استازیتوب باندې هلته اوسم، ځکه چې کله مسله د قطعنامه راغی د خلکو د نظریاتو د وړاندیزونو ځای په ځای کول په قطعنامه کې یا د دې غږ رسول په دغه هغه کې مې جنجال هم کړی په خپله ایات رهبري سره، دوی سره چې دغه دغه مسایل د ولس د خوا نه راغلی دا باید په قطعنامه کې هغه شي. کله کله داسې به هغه کول دوی چې ما نه هغه کوه چې ته ولې دومره هغه سخت نیسي نه، ما ویل چې زه د خلکو په استازیتوب راغلی یم، خلکو راته رایه راکړه، نو بېرته داغي استه قد باید دلته ورسول شي. نو په هیڅ حالت کې ما خپل لگا استقامت صبر حوصله د لاس نه دا ورکړې، ځکه چې د افغانستان په خپل متاسفانه وای چې د جنگ میدان دی. نو کله جنگ میدان ته نه وځي دا به نه وای چې زه هغه یم ناکامېږم یا شکست به منی. که یو لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه، بل لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه. مقصد هدف دا دی چې ولس لپاره هغه وشي، خدمت وکړي. تاسو وګورئ لکه زه مخکې دی نه چې رومان چې زما کابل کې ډېر ښه هغه و، زه منیجر وم همدا یو این کې. کله چې هغه شوم انتخابات خلاص شو زما بس هلته ډک شوی و، زه مجبوراً بېرته ننګرهار ته راغلم دې لپاره چې تر څو بل بس پیدا شي. او د په داسې حال کې لکه زما کورنۍ هلته هم دی، دلته هم دی. اما ما وویل چې نه، دغه فرصت ولې د لاسه ورکړو چې موږ کولی شو چې ولس ته خدمت وکړو، ولس لپاره کار وکړو. نو هغه که هر ځای کې، که په ملي کچه باندې، که په ولایت په کچه باندې، که د ولسوالۍ په کچه یا تا د کلي په کچه، په هر کچه یا تا د یو کس لپاره یې، زه د هغې نه درېغ نه کوم، بیا هم مبارزه کوم، بیا هم زه خپل ولس سره یم، دوی سره ولاړ یم، ځکه چې زه دا خپل ځان مکلفیت مسؤلیت بولم.
بله، ډېر ښه. اغلی اوریاخیل، د ښځو د شورا په اړه باندې خبر یاستئ چې د ښځو شورا جوړېدونکې ده، جوړېږي، د هغې په اړه باندې خپل نظر راته ووایاست. آیا دغه شورا به د هغو ښځو ستونزې حل کړي چې غږونه یې د کور په چار دیوالۍ کې منحصره دي، نه اورېدل کیږي؟ ستاسی غک پری رازی،
ستاسی دی ما غک لرین؟
بله، ستاسی غک شتا خو دسی پری رازی، فکر کومه چی
زبانی جایت تغییر ورد.
بله،
اوز غک لرین؟
بله، میره بانی.
دی خیز شورا واقعا یو دیر عرین کار و سیز دیر پخوا باید سوای و، ولی متاسبان او دنده ده، خود دا یو دیر غک اقدام ده، چی من گوی اوز خیلن خوشبختانه دا شورا لرو. دا شورا واقعا که دیر خره رهبری کی دا به دی یو ولسوالی و قریه نه هم خز اختل غاک پکی لری او دی سیاسی سطح نه هم باید غاک پکی موجودی. دی خز و مشکلات په هر ساحه کې، په اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، په سیاسی برخه کې، تعلیمی برخه کې، ټولو کې باید ورسره شریک اوسیږي. زه هیله لرم چې دا شورا ښه رهبری سي او ښه سمتور کړ سي. زه مطمئنه یم که ښه فعال وظیفه خپل اجرا کړي، ښځو ته به واقعا ډېر مثمري او د ښځو غږ به ولري.
بله، ځینې ښځې هم په دې باور دي چې که ښځې هر څومره وړتیا او ظرفیت ولري، بیا هم نارینه چارواکي چې د هغې نه جګې دندې لري، د دوی د کار خنډ ګرځي. که تاسې د خپلې دندې راته ووایه، ستاسې په مختلفو ځایونو کې کار کړی دی، کله هم کوم چارواکی ستاسې د اجراعات په اړه باندې په کاري ساحه کې خنډ ګرځېدلی دی؟
دا مطمئنه د ما ته خو کوم څوک خنډ نه ده ګرځېدلی، اما خنډونه ستا د ښځو مقابل کې. ولې ښځې وخت چې مخکې ځي، اول خو څوک چې یو پوست کې په افغانستان کې کار کوي، اول باید خپل مملکت وپېژني، خپل مذهب، خپل کلچر،
داشان ټول باید دپوسی چې موږ څنګه کولای شو په یو ټولنه کې پرمختګ وکړو.
بله ډیره زیاته مننه اله تاسې دواړو اغلونه چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.